د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه. په دې لومړی سهارنی خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته.
په سوریه کې د الشباب سره په جګړه کې د متحده ایالاتو د مخصوصو قواو یو عسکر وژل شوی. روسیې وایي چې د نړیوال ائتلاف جت الوتکې په هغه خوندي سیمه د هوایي بمبارۍ اجازه نه لري چې په سوریه کې جوړیږي، او شمالي کوریا، متحده ایالات او جنوبي کوریا دغه هیواد د مشر د وژلو په توطیه تورن کړی دی. د امریکا د سمندري پوز یا د سیل د مخصوصي قوې یو عسکر په سومالیا کې د الشباب له وسلوالو جنګیالو سره د جمعې په ورځ نښتو په دوران کې وژل شوی، او دوه تنه عسکر او د هغو سره ملګري ترجمان زخمیان شوي دي. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر مرستیالې سارا سینډرز خبریالانو ته وویل چې د ملي امنیت مشاور میک ماستر جمهور رئیس ټرمپ ته د دغې پیښې په اړه اطلاع ورکړې ده. په سومالیا کې په 1993 میلادي کې د 1300 امریکایي کمانډوګانو د وژل کېدو او یو پوځي بلیک هاک هلیکوپټر له لوېدو وروسته امریکا خپل ټول عسکر له سومالیا نه وویستل. خو سږ کال یې بیا خپل عسکر د دې لپاره هلته لیږلي دي چې د الشباب په ضد په جنګ کې د سومالیا د حکومتي قواو او افریقایي یووالي د پوځونو ملاتړ وکړي. الشباب په یوه بیانیه کې چې د اندلس رادیو خپره کړي ویلي چې د امریکایي قواو برید په شا تمبېدلی او یو نامعلوم شمیر عسکر وژل شوي. متحده ایالات وایي چې عسکر یوازې د سومالیا له امنیتي قواو سره په نظامي روزانه کې مرسته کوي، خو د سومالیا حکومتي چارواکي وایي چې امریکا ورته هلیکوپټر ورکوي او هم ورسره د استخباراتو په راجمع کولو کې مرسته کوي. روسیه وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جت الوتکې اجازه نه لري چې پس له دې پر هغه خوندي سیمه هوایي بمباري وکړي چې روسیې، ایران او ترکیې په سوریه کې د جوړولو تکل کړی. روسیه وایي دا خوندي سیمه چې د ډی اسکلیشن زون په نوم یادیږي په سوریه کې د روان شپږ کلن جنگ د پای ته رسولو په خاطر جوړیږي. د امریکا الوتکو په شمول د ټولو ائتلافي الوتکو په مخ په وتړل شي. په قزاقستان کې د سوریې په باب د مذاکراتو لپاره د روسیې د حکومت استازي الکساندر لاورنتیف د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې په خوندي سیمه کې د هغه په وینا د نړیوال ائتلاف په شمول د ټولو الوتکو فعالیت په قطعي توګه منع دی. حمله نه د مخکنۍ اطلاع په اساس جواز لري او نه په غیر د مخکنۍ اطلاع نه. روسیې، ترکیه او ایران د پنجشنبې په ورځ موسکو کې په دې ارتباط پریکړه کړې وه او ژمنه کړې وه چې په استانه کې به د لاسلیک شوې موافقې د عملي کولو تضمین ورکوي. شمالي کوریا، متحده ایالات دغه هیواد د مشر کیم جونګ اون د قتلولو په خاطر د جاسوسانو په لاس د یوې ناکامې توطیې په جوړولو تورن کړی دی. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو د امنیت د وزارت له قوله وویل چې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا جاسوسان به لټوي او په پوره بېرحمۍ به له منځه یوسي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو تور لګولی چې د امریکا او جنوبي کوریا څو تنه اتباع د پیسو په لالچ کې راوستل او وادار یې کړ چې قاتلانه حمله وکړي. شمالي کوریا وایي چې دغو کسانو ته یې د کیم جونګ اون د تګ راتګ او حرکاتو د څارنې په خاطر سیټلایټ ټلیفونونه او نور وسایل ورکړي وو او غوښتل چې په حمله کې د یو ایکس له کیمیاوي مادې نه استفاده وکړي. سی آی اے په دې اړه له تبصرې کولو نه ډډه وکړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په اړه خپله خوشبیني څرګنده کړې، خو د دوو مستقلو دولتونو د جوړولو نظریې نه ده منلې. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ اصرار وکړ چې متحده ایالات د یو فلسطینی دولت له جوړولو نه دي صرف نظر شوی. ټرمپ شاید چې په دې ډاډه یې چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ به روغ راولي، خو په دې اړه څه نه دي ویلي چې څنګه به دغه کار کوي. ټرمپ روان هفته کې په واشنگټن کې د فلسطین د ادارې له رئیس محمود عباس سره وکتل، خو د سولې د خبرو په دوران کې هغه یو ځلې هم د فلسطین نوم په خوله وانخیسته. د فلسطین د ازادۍ د جبهې د اجرا کمیټي غړي میرمن حنان اشراوی امریکا غږ ته وویل ټرمپ خپل ټوله وینا کې آنلاین د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې یو ځلې هم د فلسطین نوم په خوله واخیست. تاسو پرې پېښ شوئ او که نه، فکر کوم چې د دوو دولتونو له نظرې نه متحده ایالات اوس په قراره په شا کېږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د چلولو او د لګښتونو د پوره کولو لپاره یو ټریلیون یعنی زر میلیارډ ډالر زمینی بودیجه چې کانګرس یې مخکې په غوښتنه اکثریت منظور کړو لاسلیک کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ رپورت ته. د ډیورنډ پر کرښه پاکستانیو او افغان ځواکونو اور بند کړی دی. د افغان او پاکستانی سرحدي قواوو ترمنځ د چمن سپین بولدک ترمنځ په دوو کلو کې د پاکستانیو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته رامنځته سوې. روستي رپورټونه وایي چې په سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني جنرالانو ترمنځ مذاکرات پای ته رسېدلي دي، او دا پریکړه سوې چې په دې اړه به نورې خبرې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو ترمنځ کیږي. موږ په کندهار کې د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل سره په هغه وخت په سپین بولدک کې خبرې کړې وې. هغه موږ ته داسې وویل:
د افغانستان له طرفه جنرال عبدالرزاق وویل چې پاکستانی نظامیانو غوښتل د سپین بولدک د جانګیر او لوکمان کلو دغه سرشمیرنه د نظامی قوت په موجودیت کې را ترسره کړي چې بالاخره افغان نظامیان مجبور سول د خپلې خاورې څخه دفاع په خاطر باندې پر هغوی باندې هغه دفاعي انداز وکړي. خو د پاکستان له طرفه بیا جنرال ندیم وویل چې نه، لومړی وار حمله افغان سرحدي قواو کړی ده، او دوی په سولیز ډول باندې غوښتل چې په دغه ساحه کې سرشمیرن ترسره کړي. خو په مجموع کې موضوع داسې معلومېده چې دغه د جهانگیر او د لوکمان کلي چې د سپین بولدک د دوسی دروازې په جنوب کې 2 کیلومتر کې د ډیورنډ خط د صفري نقطې سره نږدې پاتې کلي دي. پر دغو کلو باندې د تیرو 30 کلو راهیسې هم افغانستان او هم پاکستاني طرف دا جنجال لري. یو طرف یې خپل بولي او بل طرف یې هم خپل طرف بولي. نو په صورت باندې اوس هم د دغه مذاکرات جریان دي، خو هغه چې موږ په دې مجلس کې موږ په دواتو یاداښت لغه دي چې دغه موضوع اوس یعنی دغه اوربند اعلان شوی دی د ماشین له تلور بجو څخه ورسته، یعنی جګړه له د سهار له درو بجو څخه چې رافیل شوی و اوس د مازیګر تر څلور بجو پورې دوام درلود. د دواړو طرفو کوم چې له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی دی، دغه د چنګیر او د لوکمان کلو ټول اوسیدونکي له دې سیمې څخه یا هم د چمن طرف خلک چې رسیدګي کولای شي تللی دي، یا هغه طرف چې مثلا د بولدک طرف تللی شوی، هغه د بولدک طرف ته ځانونه رسولي دي. نو دوی دواړو طرفو اوس ویل د جنرال عبدالرزاق نکریکول چې زیات کوم هغه د دې چې دول د افغانستان د دفاع وزارت او د خارجه وزارت د پاکستانی لوري سره د سوند پر حال باندې په لوړ سطح باندې خبرې پیل کړې دي، او نور له ولایتي چارواکو سره د مسولیت اخیستل شوی دي. اوس دوی ته وایي صرف د اوربند امر شوی دي، او نور به دغه موضوع د پاکستان او د افغانستان د وزارتونو په سویا باندې حلیږي.
بله، د تلفاتو په باره کې اوس الانی تاسو څه وایاست چې څونه زخمیان دي او څو وژل شوي دي فرزند دوی په مابینځ کې؟
بله، د افغانستان طرف ته کوم تلفات چې د جنرال عبدالرزاق لکلوی څخه مشترک شوی دی، هغه دا چې د پاکستان د نظامیانو په د درنو وسلو په وارونو کې څلور سرحدي پولیس دا وژل شوي دي، او څوار لس نفر زخمیان دي، او دغه راز په مجموع کې زخمیان 8 نفر دي چې څوار لس سرحدي قواوې دي، او متبقي ټول دغه لوکمان او د جنگیر د کلو اوسیدونکو دي چې د اکثریت د سپین بولدک روغتون ته او دغه راز کندهار میرویس حزوی روغتون ته انتقال شوی دي. او د پاکستان طرف ته هم چې د چمن طرف کې التزمي دغه دي د تلفات هم اوسې دي، وایي چې افغان نظامیانو د پاکستانی ملیشو یو نظامی مرکز دا د توپ ګولوی باندې وشتي دي، چې هلته هم تلفات اوسې دي. خو دغه ارقام په دغه مذاکراتو کې یاد نسوله، فقط صرف دواړو طرفینو دا وویل چې دواړو خواوو ته تلفات اوسې دي، او د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه مسایلو ته وایي چې اړتیا نه و په مذاکراتو کې. البته دا خبرې وسوي چې مسایل باید دغه تشنج او تشدد ته ولاړ نه شي تر څو د دواړو طرفو د مرجو لپاره سبب شي.
بله، سرحد تړل شوی دی پوپل صاحب او که خلاص دی؟
موږ نن دوی بجې بولدک ولسوالۍ ته راورسېدو. دلته خو په مجموع کې نن د شمې ورځ هم ډېر کاروبار نه و، اما د هغه کسان چې د ورځ په شروع کې غوښتل د پاکستان طرف ته ولاړ شي کوچ ته کراچی ته تداوی په خاطر یا بل څه موضوع چې و نو هغوی بیرته د کندهار طرف ته راتلل. موږ همدا اوس هم د دوسی دروازې سره نږدې موقعیت لرو. دلته دغه لار د ورځې له شروع څخه تړل شوې وه چې د جنگ جریان و، نو طبیعي ده چې په داسې حالت کې دروازه تړلې وي. نو اوس موږ منتظره کېږو چې روسي ارقام واخلو چې تر څو راتلونکي کې د دروازې د خلاصېدو په اړه باندې څه پرېکړه کېږي. خو په دغه مذاکراتو کې چې د جنرال عبدالرزاق او یا هم د جنرال ندیم ترمنځ لا هم جریان لري، دواړه طرفین پر دې باندې بحث کوي چې دغه د افغانستان او پاکستان سرحدي قواوې دي دواړه بیرته هغه مخکنیو موقعیتو ته انتقال شي، او دغه د منازعاتو کلي چې جهانګیر او دغه لقمان کلي دي تر څو د افغانستان او د پاکستان د دفاع وزارتونو لوی درستیزان په دې مورد باندې هغه خپل نقشه او هغه خپل د منطقې جغرافیه چې ده د لانجه موضوعات چې دي دا نقطې دا تشخیصوي تر هغه وخت پورې دي دا خپل بیرته مخکنیو موقعیتو ته ولاړ شي او حالت عادي طرف ته راشي. نو مذاکرات په دې جریان کې و تر اوسه پورې هغه ورسې نتایج موږ ته نه دي شول سي چې سبب آیا دا دروازه خلاصه وي او که بنئ.
کور مودن ډېر مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس په مکری رپورت ده. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته د راستنېدو په دوهمه ورځ په غازی لوبغالي کې خپلو په زرګونو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې دی د سولې له پیغام سره راغلی او د طالبانو په ګډون د ټولو خواوو سره په افغانستان کې کار ته چمتو دی. د بلې خوا پرون په کابل کې یو شمېر کسانو د حکمتیار د کور مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د کابل په غازی سټیډیوم کې په جوړه شوې غونډه کې د اسلامي حزب د پلویانو ملاتړو د ګډون سربیره د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو د ولسي جرګې رئیس او ملي شورا یو شمېر غړو او د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو او چارواکو هم ګډون کړی و. حکمتیار غونډې ته په وینا کې ویل چې دې ملاتړي له غرونو څخه خارون ته د سولې له پیغام سره راغلي دي.
ټولو ته، دوست او دښمن ته، خپل او پردي ته، خواخوږي او هغو ته چې موږ او زموږ تګلاره یې بدلیږي، ټولو ته د ورورۍ، پخلاینې او یووالي لاس اوږدو.
د اسلامي حزب مشر پر طالبانو غږ وکړ چې ورسره دې په ګډه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي ترڅو د سولې له ټینګېدو وروسته له دغه هېواد څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي.
راشئ ټول په ګډه لومړی جنګ پاتې ورسوو، بیا ټولو بهرنیو ځواکونو ته ووایي چې افغانان له دې وروسته ورونه دي، خپله ستونزه په خپله حل کوي او په ګډه ترې وغواړو چې له افغانستان ووځي. هیڅوک هیڅ نوری هم د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره نه توجیه لري او نه تلوسه او تلوار.
همداشان اسلامي حزب مشر ویل چې که څوک له کابل څخه طالبانو ته دا پیغام استوي چې په دې نظام کې هغوی ته زیان نشته، نو دا ډول پیغامونه د جګړې د دوام پرته به بله پایله ونه لري.
که څوک له کابل نه دا پیغام طالبانو ته لیږي چې په دې نظام کې د نورو لپاره ځای نشته او په دې ویش باندې د اقتدار په ویش باندې ټینګار کوي او وایي چې په نظام او حکومت کې به تغییر او تبدیلی نه راځي، هغوی ته وایي چې دا د جنگ پیغام دی. بعد د دولت ټولو مخالفینو ته وایي چې نظام او حکومت به د ټول ولس او د ټولو لورو په خوښه جوړیږي. په دې ویش باندې ټینګار مه کوئ، دا ویش سپېڅلی ویش نه دی، نه د خدای له لورې ویش دی، نه د ولس له لورې ویش او نه هم د اساسي قانون مطابق ویش. دا د ښاغلي جانکیری ویش ده، دې ته د سپېڅلی ویش په سترګه مه ګورئ.
د اسلامي حزب مشر چې د تېرې سوي کال د سپتمبر په روسیو کې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په پایله کې د نږدې دوه لسیزو پټ ژوند د تېرولو وروسته د دې اونۍ په سر کې د خلکو په منځ کې راڅرګند شو. د پنجشنبې په سهار له ننګرهار څخه خپلو سرګونو پلویانو په بدرګه د موټرو په یو ستر کاروان کې کابل ته راغی. د کابل په غازی سټیډیوم کې د حکمتیار نننۍ وینا په تېرې یوه اونۍ کې د هغه څلورمه وینا ده. حکمتیار په خپلو دغو څلورو ویناو کې په یو لړ داسې مسلو خبرې کړي چې د افغانستان د چارو کارپوهانو په وینا تر ډیره دغه د پخواني دریځ سره توپیر پکې لیدل کېږي. د افغانستان د چارو یو کارپو وحید مجدوی چې د یو لړ مسلو په هکله د حکمتیار په دریځ کې د پخوا په نسبت توپیر راغلی.
دا افغانستان دی هغه او دلته کابل د افغانستان پلازمینه ده. د غرونو او د سردرو څخه سره فرق لري. هغه ځای چې حکمتیار پسې ډېر وخت تېر کړی نو زه فکر کوم چې دا ځان یو سیاست مدار په صفت دا نو شرایط سره وفقر کی او تاخير
کابل ته د حکمتیار راتک د بیلابیلو خبرګونونو سره مخ شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت کابل ته د هغه د راتک ټول هرکلی کړی، نن د جمعې په ورځ ماسپخین په لسګونو کسانو د حکمتیار کور مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې د هغه د محاکمه کېدو غوښتنه کړې. دغو اعتراض کوونکو چې د بی بی سي د پخواني خبریال میرویس جلیل عکس په ګډون یو شمېر هغو کسانو عکسونه په لاس کې و چې د اعتراض کوونکو د اداله مخې په کابل کې د کورنیو جګړو پر مهال تخکیل خواو ترمنځ په جګړو کې چې اسلامي حزب هم پکې شامل و وژل شوي حمله ځان سره لیږدول. اعتراض کوونکو ادا کوله چې د سولې بهیر سره د اسلامي حزب د مشر یوځای کېدو په دغه بهیر هیڅ اغېزه نه ده کړې. دا کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راستنېدلو وروسته لومړنی اعتراض دی چې د دارالامان پر سړک دغه کور مخې ته ترسره شوی دی. اسلامي حزب د دغو اعتراض کوونکو په اړه څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پرون له ننګرهار څخه کابل ته راستون سو. موږ په سویډن کې د سیاسي چارو د کارپوه حبیب الله غمخور څخه پوښتنه کړې چې د حکمتیار راتګ و کابل ته تاسې څنګه بولی. هغه داسې وویل:
بله، زه د راتګ کابل ته او په کل کې افغانستان ته، ځکه خدای یو افغان دی، پس له اضافه تر دوو لسیزو یو نیک کار بولم. هغه ځکه چې د راتک په دې معنا دی چې ګویا د افغانستان د اوسني حاکمیت سره او د افغانستان د اوسني اساسي قانون سره دی موافق دی، سره له دې چې د خپلو خبرو کې وویل چې زه یو سلسله ملحوظات لرم، ولې خو د دې لپاره چې په هیواد کې سوله تامین شي او دغه حاکمیت غرستلی وي، نو می تصمیم ونیوی چې د دې حاکمیت سره د پخلاینی ګام پورته کړم. افغانستان کې اضافه تر درې لسیزو جنگ روان دی د حاکمیت پر سر، او دغه اورته بهرنیو چې د افغانستان سره ځنګړې دښمنۍ لرل او دا اوس هم لري، زموږ یو شمېر ګاونډ د هغه په څنګ کې اساسي سو پاکستان هیواد لمن وهلې ده، او دا د جنگ اور یې دلته ژوندۍ ساتلی دي. عملا دغه اوس هم په دې ملکي اړه دي، موږ اوس ته ګورو چې جنگ روان. جنگ د افغانستان د مسلې حل لاره نه ده.
غمخور صاحب، د حکمتیار د خبرو اصلي پیغام هم لکه څنګه چې تاسو مویله او سوله و، او د غوښته چې سوله د طالبانو سره وکړي، نو آیا د طالبانو سره سوله په افغانستان کې جنگ ختمولای شي؟
اساسي خبره داسې ده چې ما په دې کلونو دا خبره کړې ده چې زه چې ورته ګورم، متاسفانه طالبان خپل د ارادې او عمل استقلالیت نه لري. د پاکستان استخباراتي اداره او د افغانستان د پاکستان چارواکي او دولت ته چې د افغانستان پر خلاف یې لوبوي او استعمالوي، او دا چې پاکستان څه موخې لري، څه اهداف لري، کومو موخو ته باید ځان ورسوي، هغه روښانه دي. ځکه نه غواړم چې تاسو په دغه کوچنکه مصاحبه کې دا ټول شیان تشریح کړم. ولی دا نیک کار دی چې په طالبانو کې هغه خلک چې وایي زه د افغانستان لپاره جنګېږم، هغه باید په دې پوه شي نو چې د افغانستان لپاره جنګېدل د بل چا په کومنده، او بیا هغه د هغه هیواد په کومنده چې زموږ سره تر شپېتو کالو زیات دښمني لري او دا دښمني پالي، معقول کار نه دی. سره له دې چې تاریخي اسناد او شواهد موجود دي د طالبانو په لیکه کې هر هغه چا چې د سولې سره سر شورولی دي او یا په دې حق له خبرې کړې دي شنو دا جنگ نور دوام چوکی ګټه یې چې راځي په یو بین الافغانی تفاهم ته سره ورسیږي، متاسفانه هغه په شهادت رسیدلې دي. ولی زما هدف دا دی چې هم حکمتیار، هم افغانستان دولتي حکومت، او هم دغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان په اوسنی حالت کې ښکېله ده، دا باید پر پاکستان فشار واچي. ځکه مرغونډ روښانه ده چې که پاکستان وغواړي په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره ګام واخلي، په هغه لحظه په افغانستان کې سوله تامینېدلی شي.
او بل خبره حکمتیار دا کړې ده چې سوله د افغانان راولي، او د امریکایي قواو په وتلو سره دی موافق دی. آیا په دې سره به د افغانستان لنجه هم پای ته ورسیږي؟ تاسو فکر کوي غمخور صاحب؟
خبره داسې ده، ما در سوال چې یوازې د دفعه راتګ خو نو موږ نه سوالای چې دا دی بس پسرلی شو دنیا ګولي ګولدار. خوشبینی څه ده تر بدبینۍ، اما نو په افغانستان کې خو یوازې حکمتیار نه دی، دا په دولت کې دغه اوس سکیل ارخونه دلی او تپلی او تنظیمونه دا هر یو دا ځان لپاره حکیمیت واری او دا هر یو ځان تر دا نور مستحق بول یادی تاسو یې ګوري. بناان ما عرض دادی چی که دغه د نن ویناوال د حکمتیار راتګ د سولې په ګټه بولي، نو دغه ویناوال په صادقانه سره کښېني او یوه د حل لاره پیدا کړي. د بلې خوا د نورو مخالفو ډلو سره چې هلته تر اوسه لا نه دي راغلي، د دولت سره نه دي، ما درته وویل چې د طالبان دي نور چې نور دي، د هغو سره یو تفاهم ته ورسېږي او په خپلو نه یوازې خبرو کې چې کله کله تاکتیکي وي، په عمل کې د ملي یووالي لپاره باید کار وسي او د ملي یووالي لپاره باید ګام پورته شي. پر ټولو پخوانیو نومونو ډلو او ټپلو پر هغو مسائلو چې یو ځل بیا په افغانستان کې بی اتفاقی ته لمن وهي باید چلیپا وایستل شي، هغه باید هیر شي. نوې طرحه دا په سیاست کې معمول دي او د نوي افغانستان د جوړېدو لپاره زما عرض دا وی چې باید سیاست له نړیوالو زده کې په تاریخ کې داسې ډېر هیوادونه دغه مشکلات سره مخامخ وه. هیله مې دا ده چې دوی اوس په دغه پوهېدلي وي چې د وسلې د استعمال په برکت دا وطن نه جوړېږي، بلکې د یو معقول مدني سیاست او یو بل د خبرو اوریدل، یو بل ته درناوی د دغه هدف لپاره چې هر څوک غواړي چې دا هیواد جوړ کړي، د دغه لارې د خپلولو په نتیجه کې کېدای شي د افغانستان مسأله حل شي. طبیعي خبره ده چې بهرنیان نه غواړي چې دلته اوسي او په صلح کې دا زمینه برابرېږي چې افغانستان کې اقتصاد رشد وکړي، په افغانستان کې تخنیک رشد وکړي، په افغانستان کې علم رشد وکړي، په افغانستان کې د طبیعي ذخایرو او طبیعي منابعو څخه د استفادې زمینه برابره شي. نو په دغه جنګ کې خو هیڅ نه کېږي، موږ همیشه لاس موبایل چاته نیولی.
ستاسو یې کور ودان، ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
او دا هم د خبرونه بل رپورت. د پکتیا د پوهنې ریاست هغو سلګونو نجونو ته په معارف کې کاري فرصتونه برابر کړي چې ل لوړو زده کړو فارغ شوي دي. دغه ریاست وایي کابو 200 نجونو ورته د دندو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي وه. خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلی.
د پکتیا د مرکز ګردیز یوې اوسیدونکې چې لوړې زده کړې کړې دي، پوهنې ریاست د دې لپاره درخواست ورکړی چې په یوه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه پر دنده وګماري. هغه وایي په افغاني ټولنه کې چې په زیاتره مواردو کې د کلتوري مسایلو له امله ښځې له کوره بهر کار نشي کولی، په ښوونځیو کې دندې ترسره کول د ښځینه ښوونکو لپاره مناسب کاري فرصتونه بلل کیږي.
د معلمی چې د یو مقدس وظیفه ده کولای شي په سمه توګه لاړ شي، په دې لپاره چې معلمی ښه وظیفه ده نو خلک ورپسې بد نه وایي.
د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اکثره کورنۍ خپل نجونې له دې کبله ښوونځیو ته تګ منع کوي چې په کافي اندازه ښځینه ښوونکي نه لري، مګر ظاهرا داسې برېښي چې دا ستونزه ورو ورو هوارېږي.
هغه شاګردان چې له کورنۍ خوا ورته ویل کېږي چې تاسو ښوونځی ته مزئ ځکه چې ستاسو استادان نارینه دي، نو دغه د ښځې په دې ښوونځي کې ډېر رول لوبولی شي، ځکه که چیرې هغوی موږ ښځینه استادانې ولرو نو پلارونه او میندې ډاډه کېدلی شي چې خپلې لورانې ښوونځي ته ولېږي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اجازه وایي چې دوی ته 200 نجونو د ښوونکو په ځینو مواردو کې د مامورینو په توګه د دندو لپاره درخواستونه سپارلې دي. هغه امریکا غږ ته وویل هڅه یې دا ده چې د ښځینه ښوونکو په ګمارلو سره په ښوونځیو کې د هغوی تشه تر ډېره بریده ډکه او د ښځینه ښوونکو په مخ کې شته خنډونه لرې کړي.
موږ تقریبا تر 300 بستونو پورې د معلمي، هغه یا منفق معلمین یا اجر معلمین یا تقاعد معلمین یا وفات شوي معلمینو. په دې کې زموږ خوندې 200 خوندو ثبت نام کړی ده چې انشاءالله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو. خدای دې وکړي چې زموږ دغه 200 ټولې خوندې ټولې په دندو باندې وګمارل شي.
په ټولیز ډول د ښوونیز بهیر په مخ کې پرتې ستونزې او خنډونه افغانستان شموله بلل کیږي، خو د پکتیا پوهنتون استاد میرزا خان همدرد په وینا د خزینه خونکو ګمرل د باسواده خزو شمیر زیاتوي.
زما په نظر باندې کله چې په یو خوندزي کې د نجونو په خوندزي کې خونکي خزینه وي، نو د نارینه په پرتله باندې زیات تاثیر غورځولی شي د زده کړو په بهیر باندې، او هغه زده کوونکي چې دوی هلته زده کړې کوي د نارینه خونکي په پرتله باندې د خزینه خونکي څخه ډېر زیات تاس کولی شي، ډېر زیات معلومات ترلاسه کولی شي.
په مجموعي ډول د پکتیا په 300 خوندزیو کې د 2000 زده کوونکو له جملې څخه شاوخوا 40% نجونې جوړوي، چې زیاتره هغو ته د نارینه او ښوونکو له لورې تدریس ورکول کیږي. دا کار د دې لامل شوی چې په یو شمېر سیمو کې خلک خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې په ښوونځیو کې وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د استرالیا صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې اړیکو باندې بیا ټینګار وکړ. دواړو مشرانو د روان کال په سر کې د تلیفوني مکالمې څخه راپدې خوا چې د مهاجرو د جنجالي موضوع په باب یې کړې وه، د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د لومړي ځل لپاره ملاقات وکړ. په استرالیا کې څارونکو د دغه تاوتریخوالي په کمېدو سره د آرامۍ احساس کړی دی. خبریال فرمیرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورت لري.
د دواړو مشرانو ترمنځ روان کال په سر کې د تلیفوني مکالمې نه وروسته چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استرالیا صدر اعظم ملکولم ټرنبول د هغې موافقې په سر ملامت کړی و چې د تیر نومبر په میاشت کې د اوباما حکومت سره شوې وه، چې وایي هغه مهاجر د امریکا ته واستول شي چې د استرالیا د ساحل سره په کمپونو کې دي. په نیویارک کې د دوی د خبرو د مود او لهجې په باره کې ډېر اټکلونه وشلو. داسې ښکاري چې دغه تاوتریخوالی کم شوی دی، او اوس داسې ښکاري چې احتمال لري د مهاجرو دغه جنجالي موافقه به عملي شي. ټرمپ ویلې د تلیفوني خبرو راپورټ ورکول لږ غوندې جعلي و او دوه اړخیزه روابط یې وستایل. ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
امریکا او استرالیا ار اولد فرندز اند ریلی نیچرل پارټنرز and with your help we will remain so for a very very long time to come.
امریکا او استرالیا زاړه دوستان دي او واقعا طبیعي انډوالان دي، او ستاسو په مرسته به راتلونکي ډېرې اوږدې مودې پورې همداسې پاتې وي. برینن اتاماس نون چې د سیدنی په پوهنتون کې د امریکا د مطالعاتو په مرکز کې پروفیسر دی وایي په کامبرا کې به ماموران اوس له هغه تاوتریخوالي نه آرام شوي وي چې له درو میاشتو مخکې له تلیفوني خبرو نه پیدا شوی و. تاماس نون خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I think it did shock the Australian side quite a bit, but obviously 3 months on and the fact that Vice President Pence and President Trump now have reaffirmed the deal definitely will calm some nerves, I think, in the government.
زه فکر کوم چې د استرالیا خواته ټکان ورکړی و، مګر په څرګنده توګه درې میاشتې تیرې شوې، او حقیقت دا دی چې د جمهور رئیس مرستیال پینس او جمهور رئیس ټرمپ په دغه موافقه باندې بیا ټینګار وکړ. او زه فکر کوم چې په حکومت کې به ځینې نارامي آرامې کړي. د استرالیا د حکومت مخالف کارګر ګوند مشر بیل شورتن وایي د ټرمبول ان په دې سره بې احترامي شوې وه چې د امریکا د جمهور رئیس د غونډې لپاره 3 ساعته انتظار وستلی و. لیکن ډېر استرالیایي مبصرین په دې عقیده دي چې دغه ځان د کورني سیاست ضرورتونه وو. جمهور رئیس ټرمپ نیویارک ته سفر په واشنګټن کې د غونډې په علت 10 دقیقې ماتل کړی و، په داسې حال کې چې د استازو مجلس د روغتیایي بیمې لایحه تصویب کړه. لیکن داسې ښکاري چې ټرمبول نارامه شوی نه و، او وویل جمهور رئیس د امریکا په هغه وعده باندې بیا ټینګار وکړ چې د آسیا بحر کاهل په سیمه کې د سولې او ثبات په باب یې کړې ده. څارونکي په دې عقیده دي چې په نیویارک کې د مشرانو د غونډې نه وروسته د استرالیا او امریکا روابط بیا ښه شوي دي چې دوی په اقتصادي او د ملي امنیت په اندېښنو او همدغه راز په سیمه ییزه موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د نظامي اتحاد نیټه یې د 1950 لسیزې ته رسیږي. ټرمپ استرالیا ته د سفر کولو ژمنه وکړه. پخوانی جمهور رئیس اوباما استرالیا ته 2 ځلې سفر کړی و.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.